د وی وی ډیوا د دې ماخمنې خبرونې د اهمو ریپورتونو سره ټکی. د خیبر پښتونخوا په دریو سیمو کې وسلوال بریدونه او چاودنې شوې چې پکې شپږ پولیس او د اف سي دوه عسکر وژل شوي دي. د دوه بریدونو ذمہواري ټي ټي پی منلې ده. وزیر اعظم شهباز شریف وایي ترهګري اوس هم د پاکستان یو مهمه مسأله ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي لاره نن د څلورمې ورځ لپاره هم تړلې پاتې وه او د پولې د خلاصون لپاره دوه اړخیزه خبرې بې نتیجه پاتې شوې او د پولې د خلاصېدو په تمه اوس هم په سلګونو خلک انتظار پاتې دي. په ماسکو کې د افغانستان په اړه د سیمه ایزو هیوادونو غونډه. د روس خاص استازی زمیر کابلوف وایي طالبانو په افغانستان کې د سیاسي او نسلي اړخه د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو لا شروع نه ده کړې او په دې بحث پکار دی چې د طالبانو سره باید څنګه رویه مخته یوړل شي. او په پولند کې د نامعلومو میزایلو د چاودنو وروسته نیټو ویلي داسې ښکاري چې دا میزایلونه د اوکراین د دفاعي سیستم په وجه پولند کې را لویدلي وي. دغو میزایلونو په سیمه کې د جنگ د پراخېدو یېره پیدا کړې وه. نور ریپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
ستړي مشي په خیر راغلی. دا د وی وی ډیوا د روانو چارو خبرونه ده چې زه فواد لامی د واشنگټن ډی سي نه تاسو ته وړاندې کوم. وخت شوه دی په پیښور کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې دولس بجې دي. هیله ده د دې خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. اول خبر هم د پاکستان نه. د خیبر پختونخوا په لکی مروات او باجوړ او همداشان پټنګ ضلعو کې دوه وسلوال بریدونه او یو چاودنه شوې چې په کې شپږ پولیس او د اف سي دوه عسکر وژل شوې دي. په دې کې تر اوسه د دوو حملو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر غاړه اخیستې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې ترهګري اوس هم د پاکستان لپاره یو مسله ده. د دې پیښو جزئیات عدنان بیټنی په لوی خیبر پختونخوا پروګرام کې زموږ همکار نصر الله سره شریک کړي دي چې دا د تاسو پام یو ځل بیا ورته راګرځو.
نږدې درې پیښې شوې دي. په لکه مروت، بجوړ او پټنګ کې او په دې کې اته امنیتي عسکر وژل شوي او ورسره په دغه شمیر نور جوبل شوي دي. لومړی چې کومه پیښه ده، دغه د لکه مروت سیمه کې شوې ده او دلته د کوم چې د پولیسو ویان دي شاهد علي شاهد حمید هغه وایي چې امریکا ډیوالټ تایید کړه چې دا پیشن سهار شوې ده او دا په ډیواله تانه سمکه شوې ده او د پولیسو په یو موبایل غشت پارټي باندې معلومه کسانو ډزې کړې او په دې کې د پولیس یو افسر ای اس ای په ګډون شپږ پولیس اهلکار چې دي دا وجري شوې دي. دغه پیش ذمہواري چې دا هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې ده او د کوم چې لکه مروت پولیسو ویان دي هغه وویل چې دردي پیش وروسته په زیات شمیر سره امنیتی سرتیری دغه ځای ته رسیدلی او دغه علاقې په ګیره کې اخستي خدالته د چا گرفتارولو په اړه څه نه دی ویلي. بل تشدد پیښ چې دا هغه په باجوړ کې شوې ده او د باجوړ چې کوم د پولیسو مشر وو هغه وایي چې امریکا ډیوا ته وویل چې د افغان پولیسو سره په سیرما خمرنګ چې کوم چرمنګ علاقہ ده دلته د اف سی زواک په یو پوسټا دز شوي او دز په پیله کې دوا د ملیشا زواک عسكر مړ شوي او یو بل چې دی هغه جوبل شوي دي. او د غزیواریم چې تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستي خو د دې چې کوم د پولیسو مشر دی هغه ویل چې حالات په قابو کې دي او د سی واقعیت کله ناکله کیږي خو دلته چې دی د امن ټینګښت لپاره پولیس موجود دی او ټول هر څه په خپل په قابو کې ساتل دي. درې پکې چې کوم پیښه تر شدود شوې ده هغه پټنګ ضلع کې شوې ده او د ټنګ پولیس وایي چې کوټ خدې کې سیمه کې د امن لشکر پر رضاکارو باندې چاودنه شوې او په دې کې د امن لشکر چې کوم رضاکار دي هغه څلور کسان چې دي زخمیان شوې دي او د دې چې کوم زخمونو نویت ته هغه شدید دي او هغه نور علاج پر لټنګ څخه ډیره اسماعیل خان ضلع ته اورل شوې دي.
صحیح. اندان بیٹنی سے پدری ضلعو کې قبایلی ضلع کې او بیا په دوه سیټل ډیسټریکټس کې الته حمله شوې دي بریدونه شوې دي حکومتي او بیا تاسو ویل چې د امن کمیټي چې کوم مشران دي پاغو باندې هم دغه بریډ شوې ده. په دې اړه باندې د پاکستان حکومت د پوز یا صوبایي حکومت په دې اړه باندې خبرګون مخه تراغله
په دې باندې مرکزی حکومت او ورسره صوبایي حکومت د تشویش څرګندونه کړې ده، او د صوبې اعلی وزیر چې دی محمود خان هغه نوټس اخستای. خو بل طرف ته چې کوم د ملک وزیر اعظم د شهباز شریف هغه ویل دي چې اوس هم چې د پاکستان ترهګري چې دا یو لوی مسله ده، خو دلته چې کوم مقامي خلک دي هغه دغه شکایت لري چې دغه پیښو نوټس خو اخستل کیږي. خو د اگست له میاشتې راسې چې له سوات کې طالبان ښکاره شوي وو، نو د مرکزی حکومت چې کوم داخله چارو وزیر دی رانا ثناء الله هغه بیان ورکړی وو چې دلته وسلوال طالبان نشته، هغه یو افواه ده. او دغه د احتجاجونو سلسله چې دا په صوبې کې شروع شوه، له سوات نه راواخل لکې مربت بنو او اوس په وزیرستان کې باندې وروستۍ کښې دغه احتجاجي مظاهرې شوې، او په دغه مظاهرو کښې ترهګري غندنې کېږي او له حکومتي چارواکو څخه د امن پر ځای کولو غوښتنې کوي. خو کوم چې ځایي خلک دي هغه بیا دا وایي چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه د دوی د امن په غوښتنه باندې بېخي خاموشتي او دې طرف ته هیڅ توجه نه کوي، چې نه یوازې د دوی د سر ته خطر ده بلکې د علاقې کاروبار او د علاقې خلک چې دي هغه سخت له پریشانۍ سره مخ کړي دي.
صحیح ادم بیٹنی صاحب، تاسو اول کې ویل چې ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان د دې ذمہواری قبول کړي ده، د دې نه مخکې د خبرو وینا کې د لچ د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان په منځ کې خبرې روانې وي، ډز بندي شوی و، هغه چې بیا کله واپس حمله شروع کړي هغه دا ویل چې دا مونږه بدل خلو یا په دوی مونږه په چا باندې حمله نه کوو، خو چې څوک را باندې برید وکړي نو واپس جواب ورکو. په پولیسو باندې دا کمې حمله چې کوي په دې اړه باندې چې تحریک طالبان پاکستان څه ویلي دي چې ولې په پولیسو باندې دومره حمله سوا شوي دي، څه بدل تي اخلي؟
یو خدا ده چې په منځ کې دغه بریدونه ادرېدلې وو په خیبر پښتونخوا صوبه او په نورو علاقو کښې ادرېدلې وو، کم شوي وو بخښي. او هغه وخت تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د پوځ تر منځ خبرې روانې وې چې پخلای طالبان هم کوي، او بیا دغه خبرې تر څه حد پورې رسېدلې هم وې. خو وروسته د ستمبر له میاشتې نه تحریک طالبان پاکستان د بریدونو ذمواري چې دا په خپل سر اخیستل شروع کړل، او تحریک طالبان پاکستان دغه دریز لري چې کم خلک د دوی په خلاف جنګیږي، که هغه پولیس دی، که هغه فوج دی، او که هغه ملیشا ځواک ته، هغه پر ضد دی کاروایی ترسره کوي.
او اوس هم د بلوچستان په اړه، د بلوڅو زده کوونکو په شکایت باندې د اسلام آباد اعلی محکمې یو کمیشن جوړ کړی چې مشري یې د بی ان پی مشر سردار اختر منګل کوي، او دوی د بې درکه تنانو د خلکو له کورنیو سره لیدل پیل کړي دي. د کمیشن په غړو کې سینیټر کامران مرتضی او افراسیاب خټک هم شامل دي. د بی درکه تنانو د رشتہ دارانو سره د کمیشن د لیدنو او خبرو په اړه تفصیل تاسو ته زموږ همکار حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
کمیشن د بيدرکسو خلګو د کیمپ دوره وکړه. پر دې محل باندې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه د بيدرکسو خلګو د کورنۍ غړي راغلي وو. دوی و کمیشن ته بیلابیل خپل بیانونه ریکارډ کړل. د بيدرکسو خلګو د سازمان مشر نصر الله بلوچ وویل چې له تیرو دوو لسیزو څخه د بلوچستان یو شمیر سیاسي فعالین بيدرکسوي دي چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري.
سپریم کورٹ نے باقاعدہ ان کیسز میں جوڈیشل انکوائریز کروائی.
ستر محکمې په باقاعدګۍ سره په دغو قضیو کې عدالتي پلټنې کړې دي. دا غي نه دا ثابته شوې ده چې د خلکو په بيدرکه کېدو کې د هيواد زورورې ادارې ککړې دي.
نصر الله بلوچ دا خبره هم وکړله چې څومره وسلوال کسان وژل شوي دي، د بيدرکسو خلکو سازمان دا غوي په حق لبانی هیڅ ډول بیان نه دی ورکړی، او نه د وسلوالو نمونه له دوی سره موجود دي.
اخر هغه کوم حالات وي، هغه کوم اشیان مې چې دو قلم پزای قلم مې پریشوي، یو انجینیر قلم پریشوي، یو ډاکټر قلم پریشوي، پر هغه ګرو خاتم مخ کوي. ته خپل هغه پالیسی سو ګورس، ته خپل هغه باندې نظر ثانی کوي. دغه حالات نن سبا کشنیان ویني، ځوانان ویني، نارینه شزي ویني، اور دا یو محبت ته نه جوړوي، دا په مش په جوړو کې یو نفرت پیدا کوي. دغه ځای کشنه کشنه ستې بندا یونیفارم ګوري لاغه بزړه کې نفرت راځي، ته ځانو له نفرت پیدا کوي. دا ش نشان نه دی.
د بيدرکسو خلکو کمیسون چې مشري سردار اختر منګل کوي، په دغه کمیسون کې افراد سیاب خټک، سنیټر کامران مرتضی او نور غړي شامل دي. سردار اختر منګل وویل چې د اسلام آباد های کورټ دا ذمواري مشترکه کړې ده چې د بيدرکسو خلکو له کورنۍ سره خبرې وکړو او د دوی بیانونه موږ ریکارډ کړو، بیا یې عدالت ته وړاندې کړو. د ده په خبره عدالت موږ ته دوه میاشتې وخت راکړی دی چې اوس یې یوه میاشت تېره شوې ده. د دغه کمیسون وغونډې شوي دي. د کمیسون د لوري وویل شو چې دوی ته کوم د بيدرکسو خلکو په حق باندې کمی شمیرې ورکول شوي دي هغه مختلفې دي. د بيدرکسو خلکو کورنۍ په ټوله اسناد ودوی ته ورجمه کوي. د خپلوانو پاکله ورتوی کوم کس لکم ځای زخه لڅ وخت بيدرک دی. دغه کمیسون چې د اسلام آباد د عالی محکمې له لوري پرانستل شوی دی، کمیسون به دا خبره په ګوته کوي چې دا خلک چا وړي دي او پر خپل ټاکل شوي وخت به و عدالت ته خپل رپورټ وړاندې کوي. سردار اختر منګل وویل چې دغه کمیسون به له نورو کمیسونو څخه جلا وي. په بلوچستان کې د بيدرکسو خلکو سازمان وایس پار بلوچ مسینګ پرسن له کوټې څخه تر کراچي او بیا له کراچي څخه تر اسلام آباد پورې د پښو اوږد لاریون هم کړی دی. د دوی غوښتنه ده چې بيدرکسوي خلک دې راخوش شي او که پر چا باندې قضیې و عدالت ته دې وړاندې کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د هم په خیر راغلی. اوس هم د پاکستان سیاسي حالاتو ته یو نظر. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه د پوځي افسرانو په خپلو څوکو باندې د پاتې کېدو په حواله مرکزي حکومت د کال 1925 په آرمی اکټ کې بدلون راوستل غواړي. بل اړخته د پوز د نوي سرلخر د ټاکنې په موضوع د پاکستان دفاع وزیر هم خبرې کړې دي. دا موضوع نن سبا د پاکستان په سیاسي ماحول کې ډیره توده شوې ده. تازه صورت حال به مونږ ته ارشد حسین وړاندې کړي چې د اسلام آباد نه د سکایپ د لارې په پروګرام کې دی. ارشد حسین، ستړي مې شي، په خیر راغلی. اول کداره ته وایسي چې د پاکستان د پوز د نوي سرلخر د ټاکنې په موضوع باندې حکومت څه تازه خبرې کړې دي، په خصوص د دفاع وزارت لخوا څه بیان مخته راغلی؟
جی، څنګه چې تاسو ته پته چې د پاکستان چې کوم اوسنی فوزي سرلخر دی جنرال قمر جاوید باجوا، د دې څوکې میاد چې دین هغه د رواني میاشتې په یو کم ډیر شمه نیټه سر ترسي، او څنګه څنګه چې د نوي فوجي سر مشر د ټاکنې عمل رانیس دیکھیږي، نو په پاکستان کې پدې هم بحثونه شروع دي. او نن مطبوعات چې دین په ډانو رسپانه کې یو خبر خپور شوی دی چې مرکزی حکومت داسې د پاکستان چې کوم د فوج قانون دی، پاکستان آرمی اکټ د کال 1925 کوم قانون چې دی، په هغه کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې په هغه کې وزیر اعظم ته دا اختیار تر لاسه شي که هغه وغواړي نو یو پوځي افسر په خپل څوکۍ باندې پر ځای ساتلی شي. نو د دغه خبر خو نه تردید شوی دی د حکومت لخوا، نه د دې پخلی شوی دی، خو د دفاع چې کوم وزیر دی د دفاعي چارو خواجه محمد آصف، هغه تیر ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي په پارلمان کې دننه چې د فوج د نوي سر لخکر د ټاکنې د عمل او پدې د مشورې عمل به د رواني میاشتې د 13 یا 14 نیټې نه پیل کیږي، او هغه دا ویلي دي چې د قانوني طریقې کار لاندې چې فوج لخوا کوم نمونه مرکزی حکومت ته راشي، نو مرکزی حکومت په هغه غور کوي او هغه کوي یو ټاکي. تاسو ته پته ده چې په پاکستان کې فوج مشر ټاکل چې دی، نو دا تل یو لاجمن عمل ګڼل کیږي او د موضوع بحث جوړیږي، کني حالانکه په قانون کې د دې طریقې کار واضح دی، خو د هیواد چې کوم موجوده تاوده سیاسي صورتحال دی، نو دې ټاکنې نور هم اهمیت خپل کړی دی. فواد
صاحب، او په دې حالت کې خو مونږ اورو چې د تحریک طالبان پاکستان او بخې د تحریک انصاف پاکستان یا پی ټی آی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم په وزیر اعظم شهباز شریف باندې څه تنقیدونه کړي دي. په مطبوعاتو کې څه ویل کیږي؟ چیرونکي هلته په پاکستان کې څه وایي چې د عمران خان دا داوی څومره پر ځای دي؟
جی بالکل، تاسو ته څنګه پته را چی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مخالف ګوند دی، د دې چې کوم د حکومت پر ضد لانګ مارچ شو، نو د هغه بنیادی مقصد هم د غوچریو خو حکومت نوې ټول ټاکنو اعلان کولو ته مجبور کی، او بل دا سیړونکو بدا وایل چې تحریک انصاف د لاریون د لارې دا غواړي چې د فوج د نوي ټکر مشر پټاکنه عمل چې دینو په هغه باندې غیزي ولري. تیر ورځ هم وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې کوم لاریون د اعلان مارک چې لا اوس هم د پنجاب د بیلابیلو برخو درا تیریږي هغه ته خپل وینا کې ویلي و چې زنده ګڼم چې دا موجوده حکومت په مریټ باندې نوی آرمی چیف وټاکي او دا موجوده حکومت د اختیار د وزیر اعظم سره د دستور لاندې چې نوی فوجي مشر وټاکي. هغه دا ویلی چې موجوده وزیر اعظم یا اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف په هغه څه کوي کم چې ورته پخوانی وزیر اعظم شهباز نواز شریف وای او هغه نن هم په دې اړه باندې خبرې کړې دي د غلاریون ته خطاب کړی دی او هغه دا ویلی دي چې موجوده حکمرانان د هغه اشاره موجوده وزیر اعظم شهباز شریف او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف علي زرداری ته وا وی نشي کولای د اهل نه دي چې فوجي مشر وټا کی او هغه دا ویلي دي چې حکومت داسې پوره دو کې راضي چې په آرمی اکټ کې د دې د پاره یو بدلون راوستل غواړي نه غوي چې دا به د ادارې د حکومت د ملک او د ریاست په ګټنه وي دا قسمه ترمیمونه کول او په دې اړه باندې دا نظر لري چې د نوی فوج د فوج د نوی مشر ټاکنه چې دا هغه قانوني اختیار دی د وزیر اعظم خو هغه دا هم ورسره وایي چې دلته په پاکستان کې د مسلې زکه یو اهمیت خپل کړي دي چې په پاکستان کې تل دا قتل کیږي چې فوج د طاقت مرکز دی ټول اختیار د دسر دی نو دا قتل کیږي چې نوی پوزي مشر راځي نو هغه کې دا ګوري او هغه دا ډېر په دلچسپي سره خلک دا ګوري چې د جوکاو او د ټټی دل د کم په ګن اړخته د یو فرد اړخته خوله دي نو په دې باندې سیاسي چارو سیړونکو هم دغه خبره کوي
او ډېر مننه. او بل خبردار شه د عمران خان په اړه د توشخانی په قضیه کې هم ځینی تازه رپورټونه مخې ته راغلي دي چې مونږ سره یې پلنډ توګه شریک کړي.
جی بالکل دا پرون چې کوم شخصي ټي وي چینل دی جیو نیوز دا غي یو پروګرام دی په هغه کې اقوربا چې دینو یو داسې کس سره خبرې کړې و چې پاکستانی نژاد دی په دوبه کې بهر ملک اوسېږي عمر فاروق ظهور نوم دی او عمر فاروق ظهور دا غداوه کړې و چې د دا توفي یا چې په هغه کې غړې هم شامل و د پخوانی وزیر اعظم نه په شل ملیون ډالر باندې اغستې وي او هغه دا ویلو چې دا توفي چې دی نو د پخوانی وزیر اعظم چې کوم ټبر دا یا کورودان دا د هغه یو ملګری فراګوګي دا د هغه د لارې غستوي خو په دې باندې هم پخوانی وزیر اعظم نن سرګندونه کړې دي او هغه دا ویلي دي چې د جیو نیوز دا خبرې دا داوی چې دی نو پروپاګاندا بللې دا او هغه دا ویلي دي چې د جیو رینکر او دا غی کاروباری شخصیت خلاف په دوبه کې په لندن کې او د پاکستان په عدالتونو کې مقدمه کوي او د مقدمو کولو اعلان کړی دی.
جی زیاته مننه ژوند یو سي ارشد حسین سي پورا معلومات مو را سره شریک کړل. سلام
مهرباني.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي لار نن د څلورمه ورځ د پاره هم تړلې پاتې شوه او د پولي د خلاصون د پاره دوه اړخیزي خبرې شوې دي خو کومه نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې. د سرحدي دروازې د بیا پرانستل کېدو د پاره سلګونه کسان په غځای کې په انتظار پاتې دي. البته نور حال د چمن نظم خبريال نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې تاسو سره غونډ کړې دي.
د پاکستان افغانستان ترمنځ چمن پول نن څلرم ورځ هم بند پاته و او پر سرحد باندې دواړه طرفو سره د ځواکونو ترمنځ تاو تریخوالی لیدل کېدی. د افغان طالبان ویان زبیب الله مجاهد پر ټولنیز رسنی ټویټر باندې په خپل ټویټ کې پر چمن پول مخته راغلي پیښه غندنه کړې ده او پیښه د پلټنې کولو او عاملین پیدا کولو لپاره لوړ پوړي هیئت ګمارلو په حق لې ویلي دي. چې د افغانستان اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به کوشش کوي چې د بیا لپاره د دا ډول د پیښو مخنیوي ته جدي پاملرنه وکړي. خو د دې مخکې پاکستاني چارواکو پر چمن پوله باب دوستي پر پاکستاني چارواکو باندې ډزې کوونکي کس د دې په حواله کولو د افغانستان څخه غوښتنه کړې وه. د چمن ضلع مرستیال کمیشنر عبدالحمید زری و ډیوا ته ویلي وو چې تر هغو به دغه پوله بنده وي تر څو افغان حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي. خو نن د چهارشنبې په ورځ د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ پر چمن پوله یو وار بیا رابطه وسوه او دوه اړخیزه خبرې وسوې. خو د دغه خبرو په حق له تر اوسه نه پاکستاني چارواکو او نه افغان طالبانو څه ویلي دي. خو د بعضې سرچینو له خولې افغان طالبانو خوا او پاکستان ته د پیښو د پلټونو په حق له وویل سو. خو پاکستاني چارواکي بریدګر د دوی په حواله کولو پر خبره ولاړو ځکه دغه خبرې ناکامه پاتې سوې او د چمن او سپین بولدک ترمنځ پولو خلاصېدو په خبرو کې څه قسمه پیشرفت نه وسو. د پاکستان مرکزي چیمبر آف کامرس پخوانی صدر انجینیر داروخان اڅکزي وډیو ته وویل چې د تجارت په مخ بندرونه د بندېدو څخه تاجرانو ته زیان اوړي، باید سیاست او تجارت سره بیل کړل سي. خو د پولې د بندېدو له امله اوس هم دواړو خواو ته په سلګونو خلک بند پاتې دي او د پولې د خلاصېدو په انتظار دي.
د بشر خلاف دي چې دلته په شنه یخ کې موږ شپې تېروو په پردي وطنو کې چې څه پیسې په جون کې لرو، هغه وټلان مې وشکوي. د سلو روپو سبزي په درې درې نیم سوه راکوي، د سلو روپو کټ په شپږ سوه روپۍ راکوي. د رآباد پورې دغه په نوي دور کې په جدید دور کې او زموږ سره دوه نزلم کیږي چې دنیا اسمان ته ختلې ده او موږ د رآباد پورې دغه دوه ملکونه شاته روان دي.
په دې خوا راوښتي خپلوان کر کلي و دوه خوا شرال پر موږ دروازه بنده سوله. موږ نن دوه مده درې مده چې دلی ورور شپې پر تړ باندې کو موږ د حکومت صدا خواست کو کده خوا ده کده خوا ده موږ دا خواشن کو دا دروازه دې خلاص کی. موږ در آباد نه زیرین موږ در په در کی
زغوانی مچروانی ما زما مچر دلی پاکستان کی بند ولار دی خالی مچر دی. موږ د حکومت صدا خواست کی که طالبان که د پاکستان حکومت موږ دا خواست ورور چې موږ خالی مچران دی لکه ورور.
د نومبر د میاشتې پر دیارلسمه د اتوار په ورځ هغه مهال پر چمن پوله د پاکستان او افغان طالبانو سره د ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې او چمن پوله بند شول. کله چې یو مسله کس د افغان طالبانو په جامو کې په پاکستاني خاوره کې پر پاکستاني ملیشا چارواکو ډزې وکړې او یو پاکستاني ملیشا سرتیری ووژلې او دوه نور ټپیان کړل او واپس د افغانستان لوري ته په تیښته کې بریالي سو. تیر کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د افغان طالبانو د قبضې وروسته دغه شپږم ځلې دي چې پر چمن پوله نښتې کیږي او پوله بندیږي. نعمت الله سرحدی، وی وی ڈیوا، چمن.
د افغانستان د پاره د روس خاص استازی زمیر کابلوف وایي طالبان او په افغانستان کې د سیاسي او نسلي اړخه د یو ټول شموله حکومت په جوړولو لا هم شروع نه ده کړی. زمیر کابلوف چې په ماسکو کې نن د سیمې د یو شمیر هیوادونو د اساسو کوربه وو، خبريالانو ته وویل چې که څه هم طالبان په خپل حکومت ټول شموله بولی مګر روس په دې کې ورسره اتفاق نه لري. هغه د سیمې له اهمو هیوادونو وغوښتل چې سره راغونډ شي او په دې بحث وکړي چې طالبانو سره څنګه رویه باید مخته یوړل شي. د ماسکو فارمټ په غونډه کې چې نن په ماسکو کې پیل شوه، د چین، ترکیه، قطر او د پاکستان په شمول د افغانستان د گاونډیو ملکونو استازي برخه لري، لکن طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. د دې غونډې د ارزونې په مقصد مو پروګرام کې افغان سیاسي څېړونکو شیر حسن حسن صاحب را بلل لیدي چې د ماسکو نه د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دي. شیر حسن حسن صاحب سړی مشه په خیر راغلی. مهم او روانه ده.
خبر پانی په ترس کې چې د روسي د بهرنیو چارو وزارت لخوا رسمي تور کړل شوې ده، هغه خپلې نتیجې هم دلته اعلان کړې دي. غونډه لکه څنګه چې ستاسو په رپورټ کې هم واورول شوله، دا د ماسکو د نوي فرمات غونډه وه چې په دې کې تقریبا لس هیوادونه د افغانستان د شمالي ګاونډیانو، د پاکستان او ایران او د قطر او د هند او د روسیې او د چین په شمول د دې هیوادونو غونډه وه. او لکه څنګه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر کې ویل شوي دي، هغه چې رسنیو ته رسېدلی دی غونډې دا خبره کړې ده د ټولو طرفونو په توافق باندې چې طالبانو خپل هغه وعدې په اساس باندې چې پخوا یې د مسکو د فارمات د غړو هیوادونو سره کړي وو هغه څه نه دي تر سره کړی، ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یې نه دی جوړ کړی، او په ځینې نورو کارونو کې هم چې دوی وعدې ورکړې وې پاتې راغلي دي. د دوی د غونډې دغه همدا ده، نتیجه همدا ده.
او نن به مو د زمیر کابلوف هغه خبرې اوریدلې وي چې مخکې مو هم یادونه وکړه په مسکو کې، ویلي دي چې طالبانو د ټول شمول یو حکومت جوړولو باندې شروع هم نه ده کړی، او د په سیمه ییزو هیوادونو باندې دا غږ وکړ چې طالبانو سره د آینده روی په اړه باندې باید خبرې وشي، چې طالبانو سره باید څنګه چلند وشي. تاسو دا دریز، دا خبرې د مسکو یو نوی دریز، یو نوی تګلاره نه ګڼئ؟ آیا د طالبانو او د روس ترمنز هغه تعلقات چې نسبتا ښه ګڼل کېدل هغه نور په ختمېدو ښکاري؟
شک نشته چې د مناسباتو او د خبرو په لحن کې یو څه تغییر معلومیږي. هغه روابط چې طالبانو د کابل باندې د طالبانو د حاکمیت نه مخکې روسانو له طالبانو سره درلودل، هغه بیا د حاکمیت په اوږدو کې او بالاخره په دانو وختو کې یو څه تغییر په لحن کې معلومیږي د خبرو. ولې داسې چې سړی فکټوار وګوري چې کم موارد دي چې په هغې کې سړی کولی شي ووایي چې دغه مناسبات ډېر ساړه شوي دي، او یا پسې د هغو امکانات چې تون شي داسې حالات ته رسېدلي دي نه شي ویل کېدلی. په هر صورت هغه وخت کې د طالبانو سره امکانات مناسبات داسې وو چې طالبان د روسیې د یو ډېر لوی سیال او حریف په وړاندې جنګېدل، او دا د روسیې دپاره داسې یو موقع وه چې دوی سره په اصطلاح د ښو مناسباتو له لارې غوښتل دوی ته قویه کړي یا دوی تشویق کړي. اوس هغه خبره پای ته رسېدلې ده، او اوس به د روسیې هغه غوښتنې چې د طالبانو نه لري حتما به فرق لري له هغه وخت نه چې دوی جنګېدل د امریکایانو په وړاندې، او په دغه اساس به حتما دغه مناسباتو کې
اسان صاحب کله چې امریکایان له کابل نه ووتل، نو روس یو د ګوتو په شمیر هیوادونه وو چې په کابل کې خپل سفارت و نه تړه، د طالبانو سره یې لیدکاته شروع کړل، د طالبانو سره یې ځان نږدې کړ، او داسې ګڼل کېدله چې د دوی روابط به نور هم پسې ښه شي. ماسکو کې سفارت د طالبانو په واک کې ورکړ، دغه ټولو اقدامات کولیدل شي. روس ولې د طالبانو سره ځان دومره د نږدې کولو هڅې کولې؟ روس خو په خوا تر دې د توندلارو اسلامي ډلو سره د دومره نزدیکت تاریخچه نه لري.
دقیقه ده، ما مخکې عرض وکړ چې په سیمه کې یوازنۍ هغه ډله چې د امریکایانو په وړاندې باندې خصوصا په افغانستان کې چې له حکومت یې نیولې تر ټولو سیاسي حلقاتو پورې د امریکې په نږدې مناسباتو کې وو، او په اصطلاح د امریکې په لمن کې لوېدلی وو. روسیا په شکل د اشکالو حاشیه ته پاتې شوی وو د چین په ګډون، او دا خبره د روسیې په طبیعت باندې او یا هغه حیثیت باندې چې دای په نړۍ کې لري او ځان ته تمه لري په دې باندې ښه نه لګېدله. نو ځکه یې هڅه کوله چې له هغه چا سره نږدې مناسبات ولري چې هغه د امریکایانو سره په نښته کې دي، په جګړه کې دي. بالاخره دغه خلک چې هغه د امریکایانو سره په جګړه کې وو طالبان وو، او هغه حاکمیت ته ورسېدل، اوس به حتما د دوی هغه څه چې دوی هدف درلود په هغې کې به تغییر راځي، او د دغه تغییر نښانې اوس لیدل کېږي چې د دوی د خبرو لحن سوړ شوی.
او بل پلو په افغانستان کې داسې ویره شته چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان کې ښایي ځینې تروریستي اترهګرې ډلې لکه القاعده او داعش دوی نور هم قوت پیدا کړي، که چیرته داسې وشول او دوی وده وکړي په افغانستان کې، نو په روس او د روس په پخوانیو هغه جمهوریتونو چې په شوروي کې وو، یعنی آسیا میانه باندې، به با دوی اثرات څه وي؟
بالکل، د دغه سي تروريستي ډلو د پیدا کېدلو او د هغې د رشد او انکشاف په وړاندې غربیان هم نگراني او تشویش لري، او د دغه ګواښ نه دوی هم ډارېږي، ځکه یې دغه جلسه رابللې وه، دغه فرمات دلته جوړ دی، او په همدې باندې بحث کړی دی چې د داعش او القاعدې په احتمالي انکشاف کې د دوی رویه او د دوی هغه سلوک به د طالبانو سره څنګه وي. دوی خپل بحث په دې ته ادامه ورکوي. ضمن دوی دا خبره هم کړې ده چې د دغه سره انکشاف د مخنیوي لپاره دوی د طالبانو سره روابط باید چې ټینګ کړي، چې په اصطلاح د دوی استخبارات هم او د دوی هغه امکانات چې دوی د دغه ډلو د مهارولو لپاره د افغانستان په دننه کې په کار اچولی شي هغه په کار واچوي، تر څو طالبان د دوی په وړاندې یوازې پاتې نه شي.
ډېره زیاته مننه شیر حسن. حسن صاحب چې د مسکو نه زموږ پروګرام کې میلمه شوی او خپل نظریات مو شریک کړل له موږ او اوریدونکو سره، ژوندی اوسئ. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خځو او جنکو باندې بیا هم تازه بندیزونه په دې وروستیو ورځو کې ولګل ول شول چې پراخ غبرګونونه یې په وړاندې راوپارېدل. طالبانو په کابل کې تفریحي پارکونه او جیمونو ته د خځو په تک باندې بندیز لګولې دي. د افغان میرمنو د حقونو فعالان او څېړونکي وایي د داسې بندیزونو سره به د هم افغان ټولنې او هم د نړیوالې ټولنې فشار په طالبانو باندې زیات شي. فرید چنواری په دې اړه د دینو فعالانو سره په دې رپورت کې خبرې کړې.
طالبانو تیره اونۍ یا هفته د افغانستان په پلازمینه کې د جیمونو او تفریحي پارکونو ته د خزو په ورتګ بندیز لګولای او هغوی د پارکونو ته ورتلو نه منې کړې دي. د افغان میرمنو د حقونو فعالان وایي د طالبانو لخوا د غغام د بشري حقونو نه سرغړونې دي او د داسې محدودیتونو او بندیزونو په ضد به عکس العمل مخې ته راځي.
د دوی دریز ده چې د دوی هغه تیر نظام خلکو ته په یاد کې، د دوی هغه خپل تیر کړنې خلکو ته په یاد کې، خپل هغه تیر وحشت خلکو ته په سترګو کې راولي چې موږ اوس هم هغه طالبان یو، اوس هم هغه وحشي خلک یو چې اوس هم زمونږ کار ټول د میرمنو سره ده. ورو ورو په افغانستان کې پارکونه بند دي، په افغانستان کې جیمونه بند دي، په افغانستان کې حتی د میرمنو د حمام ځایونه چې ولاغه بند شوي دي. یعنی دا موږ په کلکو ټکو غندو، ځکه چې د دوی فکر تمرکز د خپل نظام باندې نه دی، د خپل حکومتداري باندې نه دی. د دوی یوازې دا فکرونه چې دي، د دوی یوازې دا په میرمنو باندې دي.
طالبانو په افغانستان کې د نوړاندې هم د خزو او جینکو د زده کړو په آزاد توګه ګرځېدو کار کولو او ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه لګولې دي. د میرمنو د حقونو فعالان وایي طالبان داسې فکر کوي چې د داسې بندیزونو لګولو سره به نړۍ ځان ته تابع کړي، خو دغه کارونه یوازې افغان ټولنې ته زیان رسوي.
دوی خدا سے فکر کوي چې موږ به نړیوال به مکتب تابع سي، خو زه وایم چې نړیوال فشارونه بد پدې نورم زیات سي، دوی به نورم په خپل حکومتداري کې لستونځو سره مخ سي، دوی ته به نور ډیر زیان واړول سي. خو کوم چې دوی فکر دی، هغه فکر دوی بالکل غلط دی چې دوی چې موږ د افغانستان په میرمنو باندې به هر ډول محدودیتونه چې موږ لګوو هغه به زموږ په ګټه تمامیږي. خو برعکس، خو یو وخت به همدغه میرمنې راپورته کیږي او خپل حق به غواړي.
څېړونکي وایي که طالبان په افغانستان کې د بشري او ښځو حقونو ته درناوی نه ورکوي، نو په نږدې وخت کې د دې خبرې امکان نشته چې نړیوالې په رسمیت وپیژني.
نو دا د خزو باندې دا بندیز لګول دا یو خدا بیا د خبره درته کومه چې دا خو د دوی اخلاقي هغه اقدار او نظام هم دی چې دوی خبر کړی دی او وایي چې دا ټیک دی او دا دوی خپل غلط دی. په دې دور کې دوی خپل سروایول نشي کولی، د دوی رژیم یې نشي کولی، نه ورسره چین منی، نه روس منی، نه بل منی. ښځه همدومره د تفریح حق لري لکه څومره سړی لري.
د طالبانو حکومت چارواکو ویلي د تفریحي پارکونو او جیمونو ته خزو په ورتګ ځکه بندیز لګول شوی چې خلکو د جنسیت جلا کولو امرونه له پامه غورځولي وو او میرمنو حجابونه نه اغوستل. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
من آمد ام، من آمد ام که عشق فریاد کنند، من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزرتیا نه اوساتي.
بیا هم خرالی دا د ویډیو دروانو چارو خبرونه ده. د پاکستان نیمایی آبادی په خزو مشتمل ده، خو څیړونکو وایي په هیواد کې زنانه د تعلیم، صحت او روزګار په شمول د نورو بنیادی اسانتیاو ترلاسه کولو کې بې برخې ساتلی شوي او په ټولنه کې ښځې په معاشي توګه د سړو احتیاج پاتې دي. د دې علتونه څه دي؟ په دې اړه د اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبریال وقار احمد دا رپورټ را لېږلی دی.
د ورلد بینک د تازه رپورت تر مخه د پاکستان په لیبر مارکیټ کې د ښځو برخه دا وخت 0.2% ده، او په دې کې هم یوازې 15% ښځې د مشرۍ کردار لري. د شمیرو تر مخه د پاکستان د افرادی قوت په مارکیټ کې د ښځو برخه کال 1999 کې 14% و، چې کال 2000 کې 0.2% ته رسیدلې. په پاکستان کې د ښځو د حکومت مبارزین وای چې د نړۍ په مقابله کې پاکستان کې د ښځو ژوند ګران دی.
ښځې چې د کور نه بهر وزي نو سیکشوال هراسمنت ورته کیږي، ترانسپورت نه، بیا هغه ته تنخواه عمر نه ملاويږي، ښځې او د سړي برابر اجرت نشته ده. نو تاسو که ګورئ نو که ښځې په ټوکې کار کوي نو هغه ته کمې پیسې ورکوي او سړو ته زیاتې ملاویږي، کنی کار وکې دې شي برابر کوي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې کله ښځې کار نه کوي او د کور یو تن ګټې ته ناست وي نو دغه کورنۍ په مالی توګه ټولنې نه شاته پاتې شي.
جب عورتیں کام نہیں کریں گی تو
که خزی کار نکی نو دابا پا کور کی دا کورنے پا نور غڑو بوچ سیوا کی، زکا چی پا پاکستان کی اندازتن یو کورنے پا شپگو غڑو مشتملے وی، که پا خاندان کی یو کس گٹا وٹا کئی آنو حسی ناستی نو بیا حقا خاندان پا معاشی توگا پر مختگ نشی کولی، او دغا علتون دی چی بیا دا یو حیوات پا جی ٹی پی منفی اغیس پریوزی.
جی ڈی پی میں کمی کا باعث بنتی ہے.
شمیرې ښیي چې په پاکستان کې په دریو کې یوه برخه جنکې تعلیم نه محرومه دي، او د ماشومانو د حکومت غیر دولتي تنظیم ساحل د رپورت تر مخه یوازې 14% جنکې تر نهم ټولګي پورې تعلیم ترلاسه کوي. سیډونکو وایي د تعلیم نشټواله او کلتوري بندیزونه هغه وجوهات دي چې پاکستانی ټولنه کې د ښځو په مالی توګه او نورو چارو کې د خپلواکۍ مخه نیسي.
زمونږ په معاشره کې د ښځو د پاره دغه سوچ کول کېږي چې ای به کور کې او سړی به زی او هغه به تنخوا راړي یا پیسې به کور ته راړي، کور به دغه په پیسو چلیږي. نو هغې وجه نه هم خلک وایي چې ښځې خو به کور ناست دي. نو دا هم یو لویا دغه ده المیه ده چې کوم زمونږ سوسایټي کې ده.
د یو این ڈی پی یا د ملګرو ملتونو د پرمختیایي فند د رپورت تر مخه پاکستان د ښځو د خود مختاری د لحاظ سره په 94 هیوادونو کې په 92 نمبر ولاړ دی. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
بلخوا د خیبر پختونخوا په صوابې ضلع کې د تمباکو کروندګرو یوه احتجاجي مظاهره کړې ده، او غوښتنه یې دا ده چې د تمباکو د یو کیلو نرخ د 1500 روپۍ وټاکل شي، ځکه د تیرو قدرتي آفتونو له وجې دوی وایي چې کروندګر سخت اغیزمن شوي دي. مګر د ټوبیکو بورډ چارواکي وایي که چیرته کروندګر د مارکیټ د غوښتنې سره سم تمباکو وکړي نو امکان دی چې نرخونه یې برابر شي. نور حال د ملک وقاص پر رپورٹ کی.
په سوابه ضلع کې د 500 ضلع 400 نوهار، بنیر، مردان او سوابه د تماکو کروندګرو په ګډ شمیر کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. دا کروندګر وایي د 13 سیلابونو او غلې لوجې دوی په اقتصادي توګه زیانمن شوي، نو اوس د ټوبیکو بورډ د تماکو د یو کیلو نرخ 1500 روپے کیلو زر تر زره اعلان کړي. وایي کدوی ته نوې نرخ واره کوي نو سمدا ګنې دوی به په نورو فصلونو کرلو لاس پوری کړی.
ترنه تماکو خو په عزت خرشو، خو ارزان خرشو. زمونږه اختلاف پدې دی چې زمیدار له خو عزت او غټو دې خپل بر زمیدارو بیزتی کوله، نو پدې وجہ مونږه دا وایو چې عزت خو الحمدلله د زمیندارو بحال شو او کم از کم اوس ریټ دی موږ له دا 500 پر کې جی ریټ نه راکئ نو موږ به بیا دا مهم چلو ان شاء الله تعالی او بیا به دغه بایکاټ ترته ذکر
دا تل لسم آئینی بدلون رستو د کر کروندې د انتظام واک صوبو ته ورکړې شوی او تماکو یوازې داسې فصل دی چې اوس هم د دغه واک مرکزی حکومت سره دی د کروندګرو اویل ټوبیکو بورډ دی د دوی ستونزو حل کولو کې سنجیده نه دی او باید دغه واک دی صوبو ته ورکړی شي ګنې دوی به د تماکو کرونده بند کړي
پاکستان د آئین مطابق زراعت چې دی نو دا صوبو سره پکار دی خدا زمونږ بدقسمتی ده چې څنګه د پښتنو نور وسایل مرکز سره دی نو دې وخت کې تماکو چې کوم دینا مرکز سره دی مرکز دغه لپاره پاکستان ټوبیکو بورډ جوړ کړی دی زمونږ د دې جلسې نن مطالبه دا و چې تماکو لري د فصل درجه ورکړي د دې اختیار دی صوبې ته والے کې او صوبو بر دې لپاره بیا که بورډ جوړي او کار طریقې کار اختیارې نو دا بیا د صوبې اختیار دی چې هغه په څه طریقه باندې دا کوي خو دا موجوده بورډ او د دې پالیسۍ چې دی نو دا موږ منلو ته تیار نه یو
دا غونډې ته د تماکو د بورډ غړي هم راغلي وو او د حکومت دریضیه بیان کړو او وی ویل باید کروندګر دې د مارکیټ د غوښتنې مطابق تماکو وکړي خو دا یې په ډاګه نه کړه چې نرخونه به ورته د دوی د غوښتنې سره سم وټاکي او کنه بلکې دا وایي دغه نرخونه به په وفاقي کچ ټاکلي کیږي
اوس چې کوم سی او پی وشول ان شاء الله زما خو ډیر امید دی چې کوم کیس ما د دې لړاو کړی دی ما ډیر الله پاک ته پتر په ډیر اخلاص ما د دې کیس لړاو کړی او زه ډیر پور امید یم ان شاء الله چې دې ته به دا ستونزې بیا نه راځي او د دې ریټ به ان شاء الله په برازي را روان کړ
د پاکستان ټوبیکو بورډ د شمیرو تر مخه په یو کال کې د تماکو په مت کې وفاق ته یو سل سلویخت اربا روپے گٹ رسی او د دې د کر لپاره د ټولو نغوره سیمه پښتونخوا صوبه ده او مواشي پوهان وای ک کروندګرو د تماکو کرل بند کړل نو وفاق با د لوی مالی زیان سره مخ شي ملک وقاص وایس اف امریکا دیو نیوز ثوابه
خراغلی اوس هم د اوکراین د جګړې په اړه یو رپورت په پولند کې د نامعلومه میزایلو د 14 وروسته نیټو ویلي داسې ښکاری چې دا میزایلونه د اوکراین د دفاعي سیستم په وجه پولند کې رالویدلی وي دغو میزایلو په سیمه کې د جنگ د پراخېدو یېره پیدا کړې وه د پولند وزیر اعظم ویلي چې ملک به اوس د نیټو نه د فوري پوځي امداد غوښتلو ضرورت ونه لري جزئیات د محمد عالمگیر په دې رپورت کې
د اوو نړیوال مالدار ملکونو مشرانو په بالی انډونیشیا کې د شل مالدار ملکونو سرمشري زغونډې پترس کې لید کاته کړی دي چې ختیز پولند باندې شوی مزایلی برید جاج واخلي کم کې چې دوه تنان وجل شوی دي د امریکا صدر جو بایدن په دې باب خبريالانو ته ویلي مونږ د یوکرين پولیس سره سیلما د پولند په سیما شوه 14 پلټنو کې د پولند مرستو ته غاړی خو دې او جمونه مکړي چې د پیخي اصل حقیقت به معلومه وو
زه د کره پلټنو نه وړاندې سنه ویل غواړم خو د وړمبي معلوماتو تر مخه د میزایلو د پرواز نه داسې نخکاری چې کنه دغه میزایل د روس لخوا گزار شوی وي او زمون په حالاتو نظر دی او د سفارتکارانو غونډه مرابله لیدل
Vieme očivišće doskonale o tem, že přes cały
день... Padaqa muka da polerne sadar Andrej Doda vazih hapegam na darlod au sahatmi khabara kawalu nai dada wukda che gani da mizaili bacha guzar kdi vi aga wail andaza da che da da rusi saakht mizaili di khu wazih hana da cha guzar kdi di Rus padaqa brit ki da las laralu na la ilmi khodale baluri ta da Ukrain sadar Vladimir Zelensky da ya wagata pe khabalali
Terror ne obmejujte našimi
د نېټو ائتلاف سیکرټری جنرال جن سټولټنبرګ د ټویټر د لارې خپل یو پیغام کې ویلي هغه پولند صدر دودا سره د پیخي په اړه تماس نیولې او د دوه د وګړو په مرګ یې ورسره غم راضي کړي ده د ریپورتونو تر مخه په پیخه کې دوه پولیش وګړو ژوند له لاسه ورکړي دي د جن سټولټنبرګ تر مخه ناټو حالاتو ته ګوري او ائتلافیان یو بل سره په تماس کې دي چې د پیخي علت معلوم کړي الیټ هګنز چې د تحقیقاتي صحافت یو ډلې مشري کوي او استخباراتي معلومات راغونډوي په سوشل میډیا په پولند کې د هغه ځای عکسونه خپاره کړي چېرته چې دا میزایل پریوتی دي. هغه وایي ښکاري چې دا میزایل د هوایي دفاعي نظام لکه چې د روسي سخت S-300 دی د هغې نه گزار شوی وي. یوکرین دا نظام لري او په دې د روس میزایل په نخه کوي. خدا خبره ثابته شوه نو مطلب یې دا دی چې په پولند کې پریوتی میزایل د یوکرین لخوا گزار شوی او په پولند کې پریوتی. محمد عالمگیر VOA دیوا واشنگتن.
او اوس هم د امریکا حالات. د امریکا پخوانی صدر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د کال 2024 په صدارتي ټاکنو کې د یو امیدوار په توګه د برخه اخیستو اعلان وکړ. دا په تاسو حال کې د چې ریپابلیکن ګوند په منځ مهاله ټاکنو کې هغه هدف ترلاسه نه کړ چې دوی یې داوا کوله. خو ترامپ چې اوس عمر یې هم سیوا شوی دی وایي چې دا ځل غټ غټ پلانونه لري. د وی او ای خبریاله انیتا پاول یو رپورت لري چې زموږ همکار کلیم افضل یې تاسو سره شریکوي.
د یوې مودې راسي په خپل غونډو کې په سماجی ویبپاڼو غنګوسو او د کال 2024 د صدارتي ټاکنو د نتیجو منلو د انکار رستو اخیر ډونالد ترامپ دا اعلان وکړو.
یو ځل بیا امریکا عظیمه او شاندار جوړولو په خاطر زه نن د امیدوار په توګه د امریکای صدارت لپاره اعلان کوم.
تیر نه پر وس په خپل یو سات تقریر کې په خوانی صدر په خپل مخالفینو ناقیدینو وفاقي او ځلی ادارو او په میډیا سخت تکونه وکړه سوک چې د هغه پر ضد پلټنې کوي. نوموړي یو ځل بیا سختو پالیسو غوښتنه کړې چې پکې د ټاکنو اصلاحات د وخت نه وړاندې د ووټونو اچولو عمل مخه نیول د ووټونو شمارلو په عمل کې توندی راوستو او سخت د انیګریشن قانون سرګندونه وکړه. نوموړي دا اداوی هم وکړې که چېرې صدر منتخب شو نو ډیر ضربا په مریخ باندې د امریکای بیرغ پورته کړي. آیا دا هر څه باندې وکړې شي؟ سیډونکو وایي چې دوه سیاسي چیلنجونه درته پراته دي. یو خو په فلوریدا ایالت کې نوې منتخب ریپابلیکن ګوند گورنر رون ڈی سینٹس سوک چې هم دغه شان سخت دریز د قانون امیګریشن او حکومتي اخراجاتو باندې قابو راوستو پالیسي لري.
ڈی سینٹس هاز سم اف د سیم لا ان اورډر.
ڈی سینٹس په خپل پیغام کې هم هغه شان د سختو قوانینو او غوښتنه کوي کوم چې د ریپابلیکن د وټرانو خوختي خو دې لګ نرم او د انساني خواخوږي احساس لري.
یو بل ځن ځان ته ډونالد ترامپ خپل دی دا وخت د یو شمیر موضوعاتو باندې د پلټون سره مخ دی کوم چې د پخوا صدارت مدیر اسی روان دي.
د یو داسې یاغي سیاستمدار نه دی پاتې چې د اسټابلیشمنت مخالفت کوي څنګه چې تیر ځلو. دا ځلې ټولو ته د هغه د تیر صدارت سلورو کالو کارکردګي او ورپسې دوه کال نور معلوم دي چې کړیو. نو زه ګمان نه کوم چې د اولس رایبا په اسانه دغه په حق لبدل شي.
دا ځلې بیا ډونالد ترامپ په خپل سیاسي میراث او په هغه دروغو داوو میدان ته راوته چې کال 2024 صدارتي ټاکنې ګټلې وي.
Under our leadership we were a great
زمون په مشرۍ کې من یو داسې عظیم او شاندار قام پاتې شو یو چې مثال نشته. منګه یو تکړه او په خصوصي توګه آزاد قام پاتې شو یو خوس من په زوال یو.
د ترامپ په وړاندې مرستيال صدر مایک پنس د ترامپ لخوا په کال 2023 جنوري په شپږم نیټه خپل پلویان په کانګرس باندې يرغل ته حسول یو بې پروا عمل بللې. دغه مظاهره چې انو کانګرس د صدر جو بایدن ټاکنې غټلو د اعلان او درول غوښتل. خو په خوانې مرستيال صدر مایک پنس د ورلد نیوز کوربا ډیوډ موير سره په خپلې مارکی کې ښکارا سرګند نه کړه چې د بعد د ترامپ لاټړ وکړي کچري ترامپ یو ځل بیا صدارتي امیدواري اعلان وکړو.
زه ګړم چې دا فیصله به د امریکای د اولسوي خو زما په فکر راتلونکي وخت کې به مونږ سره خمو کوي.
د امریکای صدر جو بایدن ترامپ حق لا ډېر کمې خبرې کړي. یوازې د دې چې په کال 2023 کې ترامپ او ډی سینټس چې کله یو بل ته مخامخ شي
دا په ډېر خوند وکړي چې کله هغه په یو بل ټکونه شروع کړي.
د ترامپ په خواني صدارتي مودي نه پاتې شوی د تشدد او د نامنۍ میراث یو غټه مسله ده. تیر کال جنوري شپږمې نیټې راسي په کانګرس کې یو شمیر اورونې روانې دي. په خواني صدر ډونالد ترامپ تیر ګل پر وس کانګرس کمیټي راغوخته خو هغه د ورتلو انکار کړي. کمیټي سره د قانوني ګامونو بل لار نه د پاتې شوی. کلیم افضل VOA واشنگتن.
په قطر کې په څو ورځو کې به د فوتبال نړیوال کپ لوبې پیل شي او دې ته په لکونو سیلانیان قطر خواته روان دي او قطر یې د هر کلی تیاریانې کوي. کاروباریان هم ورته خوشاله دي. دا چې هلته څنګه تیاری روان دي په دې باندې د امریکا خبريالي سیلیا مندوزا د قطر نه یو ریپورت را لېږل دي چې زموږ همکار عابد حسین دی تاسو ته وړاندې کوي.
کله چې مر پرې وزي نو د قطر په دوه کې د څوکې واقف سیمایز بازار سړکونه بدليږي او د ځایي خلکو او سیلانیانو هرکلی کوي. دغه بازار د رنگارنګ سامانونو بے سارے او خکولی بویونو او روایتی خوڑو نا ڈکتے
سوک واقف یعنی د ولاړ بازار یو روایتی بازار دے زکه اکثر سیلګری هم دل ترازی دا خر ریسټورانټونه لري روایتی دکانونه د مصالحې بازار او د مارغانو بازار پکې ډیر مشهور دی
دا سیلانیانو او ځایی خلکو د پاره د ایوا مخده چې زوړ قطر وګوري په لاس جوړ شوی نقشو سره د کلیوالو سیمو ناراغلی سیزونو نه ډکته چې د خار د لوی ودانیو او شاپینګ سنټرونو سره فرق لري.
دا یو ښه تجربه ده شکولي په ځانګړي توګه د کلتور له عمله.
جمال عبدالله چې د سوغات یا د سیوینیرز دکان لري او د منځني ختیځ روایتي کلتوري سیزونو خرڅوي تمه لري چې د 2023 کال نړیوال کپ بورډر گاخان راوړي.
بنیادی توګه د هوایي ځواکونو د اډینا او د قطر ایرپورټ نه تونکي مسافر راځي. دا ډیر لوی ایرپورټ دی چې خلک پکې د وړاندې سفرونو لپاره جازونه بدلوي.
د قطر حکومت امید لري چې د 2022 کال ورلد کپ په دوران کې به چې د نومبر په شنمه نیټه پیل کیږي د 1 میلیون نه زیات خلک د دې هواد سفر وکړي. قطر خواوشا 2.1 میلیون آبادی لري.
زما په فکر دا بهغه سوي چې د دوی سره مرسته کوي چې د مختلفو کلتورونو په اړه خپل نظرونه یو څه بدل کړي ځکه چې خلک د زیاتو هوادونو څخه راځي.
لوسیا مزوراتی او مارټین کورین د ارجنټاین سره تعلق لرونکي یو جوړه ده چې په دوها کې ژوند کوي. دوی وايي دغه ایونت بو د نړۍ د ګټ ګټ نه خلک ته فوټبال د پاره د دوی د ګټ شوق ته لارې متحد کړي.
زه فکر کوم د قطر خلک به دوی ته ډیر په مثبت توګه هرکلی وای. دلته د ټولو هیوادونو خلک شتون لري چې د ارجنټاین ملاتړ کوي. ما هیڅ کله هم تصور نه وکړ چې یو لوی ټولنه به د ارجنټاین ملاتړ وکړي. دلته د هند، پاکستان او بنگلاديش هم ډیر وګړي دي.
ځایی خلک او د کاروبارونو مالکان تمه کوي چې د 2022 فوټبال ورلد کپ بو په ژوند کې ترلاسه کیدونکي د یوې موخې پر رنگوي. قطر چې په روایتي ډول یو محافظه‌کارا هیواد دی هم د سیلانیانو د رجل بولو په هیله ځنی روایتي اسلامي بندیزونه لکه د شراب سکل او په خلکو کې د شور کولو کې د نرمښت اعلان کړي. خو هر سن نه بدليږي. د خنزیر د غوښې پړلو اسلامي بندیز با پخپل زې پاتې وی. عابد حسین، وی وی ڈی وا، واشنگټن ڈی سی.
په کراچۍ کې د سند ایالت د غیر دولتي خوندوی او کالجونو اتحادیه او ډایریکټوریټ د زکونکو پر ضد کاریدونکو جسماني سزاګانو او ځورونو په موضوع باندې د سوره جوړه کړې ده. د تعلیمي چارو پوهان وایي په ټولنه کې د زیاتیدونکو ځورونې او تشدد د کمولو یوازینې لار په تعلیمي ادارو کې د راتلونکو نسل د بنیاد نه تربیت کول او مشرانو ته هم آگاهی ورکول دي. نور حال د دیوا خبريال ذوالفقار بیٹنه په دې رپورت کې تاسو سره شریک کړي.
په کراچۍ کې د غیر دولتي تعلیمي ادارو ډایریکټریټ د سند صوبې شخصي سکولونو او کالجونو اتحادیې په همکارۍ یو اونۍ اوږده دستور را جوړ کړی چې په خصوصي توګه د زده کوونکو د حقونو په اړه به پوهه ورکول شي او سکولونو کالجونو کې د زده کوونکو پر ضد کاریدونکو د جسماني سزاګانو او ځورونې مخنیوي لپاره به لارښوونه مخ پر وړاندې راوړي.
معاشرے میں بڑھتا ہوا بلنگ اور تشدد کا جو رجحان ہے
پٹولانہ کی دزورونی او تشدد مخبر زیاتی دو اکچھ دا کمولو د پارا تعلیمی کارپوہانو تا پکار دا چی مخی تراسیم او دا بنیاد نا دا ماشومانو تربیت وکیم او مشرانو ته هم د پور کولو څه انتظام منځته راوړي چې پرې مش پټولانه کی د تشدد او زورولو مخنیوي وکړو. زموږ د دغه دستوري مهم موضوع هم دغه دی.
تعلیمي پوهان وایي د ټولنې هر یو وګړی د معاشي ستونزو له امله د ذهني تناو یا فشار ښکار دی، چې له کبله یې په کورنیو کې زده کوونکي هم نفسیاتي ستونزو ښکار شوي او په تعلیمي هلو ځلو یې بد اثر غورځي. پوهان وایي د ښودونکو لخوا د زده کوونکو پر ضد د جسماني سزاګانو کارول یو پخوانی عمل دی چې تر اوسه په ډیرو ښوونځو کې کارول کیږي. دغه عمل ښایي چې زموږ تعلیمي نظام بے ترتیبہ اور بے تربیت پاتے شوے.
سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ ان بچوں کو اس مقام پر عزت دینی چاہیے.
تر ټولو وړاندې موږ ته پکار ده چې ماشومان ته هغه عزت ورکو چې په راتلونکي کې دوی موږ په کم ځای قتل غواړو. دویمه دا چې جسمانی سزاګانو مخنیوي کول یوازې د دغې لارې کېدی شي چې موږ ماشومانو تربیت وکړو، بلکې مشرانو او ښوونکو ته هم پوهه ورکړو چې زده کوونکو سره څنګه چلند کول پکار دي.
د سیند صوبې د ایجوکیشن ډپارټمنټ چارواکي وایي په سیند صوبه کې په لویه کچه د ښوونکو لخوا جسمانی سزاګانو کارولو کې کمی راغلی او هڅه کوي چې په مکمله توګه یې ختم کړي، ځکه چې دا عمل د زده کوونکو تخلیقي صلاحیت باندھی بد اثر ورزوی.
یہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں.
دا د پخوانی وقت خبر دی چې ماشوم ته به جسمانی سزاګانې ورکول شي، نو هغه به خز دکړې کوي. هغه ماشومان چې په هلو ټکولې دکړې کړې وي، دا هغه تحقیقي صلاحیت ته نشت برابر وي. موږ غواړو چې ځکهونکي مدنړۍ نور هیوادونو سره سیال وي او په زده کړو پوه وي، نه چې بس سبقونه یاد کړی وي، ځکه جسمانی سزاګانې ختمول غواړو.
بلخوا په سیند صوبه کې د راغلي سیلابونو له امله په لویه کچه سکولونه زیانمن شوي. د حکومتي شمیرو تر مخه نږدې 20,000 سکولونو ته زیان اړېدلی. حکومتي چارواکي وایي د سیند صوبې په داسې برخو کې چرته چې په مکمله توګه سکولونه نړېدلي، هلته د زده کړو هلې ځلې خوندي ساتلو دپاره سیند حکومت په کیمپونو کې سکولونه پرانستي او هڅې دي چې نړیوالو ادارو په مرسته د سکولونو د بیا روغنې کار زر تر سره ورسوي، چې د زده کوونکو زده کړې نورې زیانمنې نشي. ذوالفقار بیٹنای، وی وی ڈیوا، کراچی.
او سم د گرانی په حواله یو رپورت د پېښور جهانگیر پورا بازار چې پکې د بهر ملکی کباړ کوټونو کاروبار کیږي. هلته کې تاجران وایي چې په هیواد کې د رواني گرانی او د سیاسي کړکیش له وجې سکال د دوی کاروبار هم ډیر اغیزمن شوی دی. دوی وایي چې د تیر کال په پرتله د کوټونو قیمتونو کې یو په دوه زیاتوالی راغلی، چې له امله یې د اخیستونکو شمیره په بازار کې ډیره کمه شوې ده. عبدالرزاق په اړه دا رپورت را لېږلی دی.
د پېښور جهانگیر پورا بازار د کباړ یا بهر ملکی کوټونو او جې کټونو لپاره د صوبې په کچه ځانګړی نوم لري. د بازار سوداګر وایي په هیواد کې مخ په زیاتېدونکي ګرانۍ، د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کمېدو او د سیاسي اړیګړي له وجې د یو سل او شپېته کوټونو د بنډل په قیمت کې دوه چنده زیاتوالی راغلی.
مخکې به دا بنډل مونږ وروړ په 15,000 روپۍ بیسو، مخه بنډل مونږ ته راځي په 28,000-29,000 روپۍ باندې. مخکې په دې بنډل ترانسپورټ خرچه به راته 1,000 روپۍ، اوس 2,200-2,300 روپۍ را دي. دویمه خبره دا ده چې مونږ دلته قوت خرید چې کوم د خلکو کې نشته، مونږ بالکل ټول ورځ دلته تش پش ناست ځوانو گاک انتظار کو چې گاک دی راشي. او دې ورځې کې مونږ باندې دومره رش په چار نه زیات او څه کال به کار نشته، روپۍ کې دوه نیم کار نشته. جی
تاجران وایي دې بازار ته د برتانیې، امریکې، کوریا او چین څخه ډول ډول کوټونه او جیکټونه راوړل کیږي. بازار ته راغلي اغیستونکي وایي چې روان کال د خوراکي او غیر خوراکي نورو شیانو په سیر د کباړ د کوټونو قیمتونه هم سیوا شوي، چې له عملی زیاته سودا نشي کولی.
پہله بچ کوم کم دا کوټونه اخیستل نو دا عام لیول والا نو دا 400-500 روپۍ، اوس دا 1500-1600 روپۍ سره خبرې کوي. مخکې چې کم دی موږ بدبدري کوټونه واخیستل، اوس مجبوری دا یو نه زیاته اخیستې نو شو، ځکه چې مهنګایي ډیره زیاته ده.
جهانگیرپورا بازار کې یو شمیر د کباړي کوټونو دوکانونه موجود دي چې پکې د پېښور ښار او د صوبې نه راغلي په سلګونو تنان د ځان لپاره معاش ګټي. د تاجرانو تر مخه تیر کال چې د روزانه په حساب کم د 20,000 روپو کاروبار کیدو، هغه سکال 30,000 ته راټیټ شوی دی. دی وایي چې د کم آمدن او زیاتو خرچو له وجې نشي کولی چې د کور او کاروبار ضرورتونه پوره کړي.
خرچې نه پوره کیږي، دلته هم سره شاګردان دي، هغه له مرکوري دا پریس والا چې دې خرچه په مته چې کوټونه موږ ور هغه باندې مزید دومره خرچه ده کنه، چې دا موږ هغه خرچه هم نشو برداشت کولی. دي دا دکانونو کار یعنی کال پکال کار یعنی زیاتی کی او مملسو
پلاس نه راځي چې را مونږ هغه لور کو د یو کال بل تاړو د بل کال بل تاړو لکه د سیټانم کار زار د بازارم کار زار او آمدن شته نه
کاروبار کو کی وای چی د یاد بازار څخه مالونه هزار ریویژن سواد دیر او نورو یخو علاقو ته وړل کیږي خو سکال د سیاسي کړکېچ په نتیجه کې وخت په وخت د سړکونو بندیدو سره دغه علاقو ته د مالونو لیګل هم متاثر شوی دی دی وای ک په هیواد کې سیاسي استحکام او ارزانی رامنځته شي نو د سربای کاروبار وده وکړي عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی و نیوز پیښور
پیښور کې د کباړو کوټانو د بازار په اړه یو ریپورت چې تاسو واورید او کار کولی چې ګرانیو په دیو بازار باندې هم اثر اچولی دی او د استعمال شویو کوټونو قیمتونه هم یو په دوه په برخه تللی دي. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زمونږ دغه نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه تاسو په پاک خدای سپارم. خو هیر مون نشي چې دا پروګرام تاسو کولی شئ په ویب سایټ په فیسبوک او سوشل میډیا باندې هم وګورئ او همداشان زمونږ سوشل میډیا اکاونټونه چې په ټویټر، انستاګرام او په فیسبوک باندې دي هغه لایک کړئ او هلته کولی شئ چې د پاکستان او د هیسیمیا او نړۍ تازه خبرونه وګورئ. اول ولینو نو تاسو په پاک خدای سپارم. علامو مالشه.